د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان نن د ولسی جرګې د استیضاح په غونډه کې خپلو اجراتو په دفاع بریالی شو او ایساف د افغان حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې چې وایي نړیوال پوځیان د افغان وګړي نه نیسي اعلان کړی چې د مشکوکو تروریستانو نیولو ته به دوام ورکړي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې راپورونه خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند برابر کړي دي.
د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په غونډه کې وتوانید چې د انتقادونو په اړه د وکیلانو قناعت حاصل کړي او په خپلې دندې پاتې شي. په کراچۍ کې د یو دیني عالم له وژل کېدو وروسته د دیني مدرسو طالبان سړکونو ته راوتلي او لارې یې تړلې دي. او روسیې پر شمالي کوریا ټینګار کړی چې د دې میاشتې په پای کې دي د یو توغندي اسمویل لغ وکړي. بشپړ خبرونه واوري پایل هم د افغانستان له څو خبرونو. د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په استیضاحي غونډه کې وتوانید چې د مطرح شوو انتقادونو په اړه د وکیلانو قناعت حاصل کړي او په خپلې دندې پاتې شو. که څه هم ښاغلی اسماعیل خان لومړی د وکیلانو له توندو پوښتنو او انتقادونو سره مخ شو، خو څرګندونو یې د وکیلانو اراده بدله کړه. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی داسې وویل:
د ولسی جرګې د یو سل درې اویا موجودو غړي لخوا دوه در سره او یو سل او یو سل ویښنه کارتونه دي. بینان وکیلانو د وزیر صاحب په ځوابونو قناعت وکړ.
د ولایتونو ترمنځ د انډول نه ساتل، ایرانی کمپنیو ته د زیاتو پروژو ورکول او د دغه خوا د وسلو د ویشلو هڅې هغه اساسي دلایل و چې د استیضاح سبب وګرځیدل. د اورزګان په مرکز ترنکوټ کې چې اودنې درې ملکیانو وژلو، د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډون دیار لستنې ټپیان کړل. ویل کېږي چې دا پیښنن لغړ مې ورسره د اورزګان د ملي امنیت ریاست ته چیر مو شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نادر دا پیښه تایید کړه. ویل چې د یو تن ټپي سرتیری روغتیي حالت نازک دی. بلخوا د جلال آباد پر هوایي ډګر د وسلوالو په پرونی حمله کې د عامه روغتیا د وزارت دوه کارکونکو وژل شوې. د عامه روغتیا وزیر دی ویلامي په خبرولو سره دا پیښه غندلې او لغکېلو خواوی غوښتي چې د روغتیي کارکونکو ژغورنې ته دې پاملرنه وکړي. په دې پیښه کې چې پرون د جلال آباد په هوایي ډګر کې رامنځته شوه، شاوخوا دېرش کسانو ته مرګ شو بله اوښتي وه. او ټاکل شوې ده چې د رواني میاشتې په څلورم او پنځمه نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو مامورینو دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بللې. ویلي دي چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه مهمې پریکړې پکې وکړي. په کابل کې د ناټو ملکي ویان ډومینیک میډلینن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي مسایلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر بهیر خبرې کیږي. په کراچۍ ښار کې د یو دیني عالم له وژل کېدو وروسته د دیني مدرسې طالبانو سړکونو ته راوتلي، سړکونه یې تړلي او موټرو ته یې اور ورته کړی. د پاکستان په دې بندري ښار کې د دوشنبې په ورځ اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې مولانا محمد اسماعیل په نوم د یوې دیني مدرسې مدرس ووژل شو. پولیس وایي مولانا اسماعیل باندې د دوشنبې پر سهار هغه مهال نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې نوموړی له کور څخه د احسن العلوم مدرسې ته روان و. د دې مدرسې اداري مشر مولانا زرولي د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې په اړه وویل:
نن سهار معمول مطابق خپل کور نه سکاوټ کارونه کې ووتو او دلته راتلو. په دې دوران کې هغه په ګاډي باندې فایرنګ وشو او هغه شهید شو.
کراچۍ ښار کې د جرمونو کچه لوړه ده او د بېلابېلو سیاسي، مذهبي او قومي ډلو ترمنځ پکې اختلافات هم زیات دي. له بلې خوا پاکستاني پولیس وایي وی بومي چاودنې پېښور ته نږدې د شابخیلو په سیمه کې د پولیسو دوه افسران وژلي. چارواکو ویلي د دوشنبې په ورځ د دې چاودنې هدف د پولیسو یو موټرو چې په ګزمه وتلی و. د پاکستاني پولیسو یو چارواکي جاوید خان په پېښور کې رویټرز خبري اژانس ته د دې چاودنې په اړه وویل:
کوئی پونه 8 بجې صبح ہو چکا ہے، اس میں ہمارے ایک سب انسپکٹر صاحب
دوی چودنه د سهار په 15 کمه تو بجو وشوا. پکې زموږ دوه پولیس وژل شوی چې یو د پولیسو یو جګړنه او یو ساتن مندي، یو بل پولیس سرتیری او موټر چلوونکی ټپین شوی دی. برتانیا، فرانسې او سویډن د اسرایلو پر هغه پریکړه انتقاد کړي چې غواړي په لویدیځه غاړه کې 3000 نوي يهودي مرزایونه جوړ کړي. دا اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې په پاریس، تاکولم او لندن کې د دوی سفیران ورغوښتل شوي او په دې پریکړې ورته د رسمي شکایتونه اورول شوي دي. پر اسرائیلو دا ډیپلوماټیک اعتراضونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په هغه خبرداری پسې کیږي چې ویلي و که چیرې اسرائیل پر هغه خاوره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکی دولت تشکیل کړي په زرګونو نوي استوګنځي جوړوي، دا به د سولې پر بهیر یو لوی ګزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د 3009 استوګنځیو جوړول به بشپړه توګه د ختیز بیت المقدس څخه د لویدیځ غاړې د پاتې برخې د جلا کېدو خطر رامنځته کړي. روسیه پر شمالي کوریا ټینګار کړی چې د دې میاشتې په پای کې دی د یو توغندي ازمویل لغوه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دی چې د راکټ دا توغونه به د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو څخه سرغړاوی وي. شمالي کوریا وایي دا هیواد به د ډسمبر له 10 نیټې تر 22 نیټې پورې موده کې فضا ته د لرې واټن ویشتونکي یو توغندی وتوغوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن استانبول ته ولاړ شي او هلته به د ترکیې له مشرانو سره د سوریې د شخړې او د روسیې او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. پوتین به د ترکیې او روسیې د همکارۍ د عالي شورا په غونډه کې ګډون وکړي او د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره به هم پر ځینو مسلو وغږیږي. د سوریې د شخړې پر سر د ترکیې او روسیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرونې کوي. د دې ماښامنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې محمد اسماعیل خان نن وکولای شوی د ولسی جرګې د استیضاح په غونډه کې د اوبو او انرژي د وزیر په توګه د ځان دفاع وکړي. په یو مرکه کې به واوري چې یو وکیل د اسماعیل خان پلوي کوي.
نو معلوم شو چې دا یو څه پر حق دی، د ټول د رایل چې په یو کې راوړ او په استیضاح کې د ټول د رسمیت په خاطر تایید شو.
او یو بل مخالف نظر مو هم پوښتلای.
متاسف باندې چې دا سیستم دا څه جوړ شوی چې موږ تر اوسه پرموده پر څه هم نظر اشخاص خصم په دې دوره کې اوسره پیدا کو او څنګه یو شانت دریز ولر.
ایصف وایي چې د افغان حکومت له مخالفت سره سره به د مشکوکو تروریستانو نیولو ته دوام ورکړي او په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر روانونه کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه وکړي. پر نور موضوعات سربیره په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان لیکوال او ژورنالیست شرار ساپی کورنۍ د نوموړي د ناروغۍ د علاج لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. را سره اوسئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې په دې بریالي شو چې د خپل مقام دفاع وکړي. اسماعیل خان د ولسی جرګې لخوا په هرات کې د غیر قانوني وسلو د ویشلو د ادعاو په تیرو څو کلونو کې د وزارت د پراختیايي بودیجې د کم لګښت، د ولایتونو په سطح د توازن یا انډول د نه مراعات او داسې نورو انتقادونو له کبله د استیزاه غونډې ته بلل شوی و. د ولسی جرګې ځینو غړو پر د جدي انتقادونه وکړل او هغه یې په خپلو کارونو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې واوري.
محمد اسماعیل د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د خپلو کارونو د سم نه ترسره کولو، ل ایرانی شرکتونو سره د دې وزارت د ډیرو تړونونو او د ولایتونو په کچه په کارونو کې د انډول یا توازن د نه ساتلو لامل استیزه شوی و. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له جدي پښتنو نه ورسته وویل چې په هیګي استیزه یې یوازې د کار په اړه نه، بلکې ځین نور لاملونه هم لري.
دلته زما د راتګ مل زباور لرم چې تر ډیره د لړم په لسمه نیټه په هرات کې د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو لوی غونډه او هلته زما د وینا پاړه دی. د غونډې یو شمېر ورونه او خویندې دي تاسوولي چې لمانه پښتنې وکړي او زما په کاري برخه کې ځینې نور پښتنې هم ورسره یوځای شي.
محمد اسماعیل د غرض وویل چې دا مهال د افغانستان په کچه د اوبو د زیرمې او برېښنا د تولید پر 5 مهمو بندونو کار روان دی چې یوازې د یو بند جوړولو کار ایرانی شرکت پر مخ وړي. د سرګند کړه چې د وزارت پوری مربوط د ډیرو پروژو کارونه د پیسو د نشټوالي او د ناامنۍ له امله ځنډیدلی، خو ټینګاري وکړ چې د اوبو د زیرمې او برېښنا د تولید د لسګونو پروژو سروې شوې ده. د ولسي جرګې غړو ویل چې محمد اسماعیل په تیرو کلونو کې د دې وزارت له 30% څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې او هغه د نظام پر ضد پر تبلیغاتو او د غیر قانوني وسلو په ویشلو تورن کړ. د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی په دې اړه وویل: د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی هم سرګند کړ چې محمد اسماعیل له کړیو ژمنو سره سره د برېښنا د تولید او د اوبو د زیرمه کولو مهم بندونه نه دي جوړ کړي.
افغانستان کشوری باید باشه که برق صادر کنه.
دوای افغانستان باید یو داسې هیواد وي چې برېښنا صادر کړي، خو برخلاف د هیواد ته برېښنا واردېږي. د دې علت دا دی چې په دې وزارت کې د برېښنا د تولید په برخه کې ظرفیت او کفایت نشته. دا یو له هغو وزارتونو څخه دی چې بهرني دونار یا مرسته کوونکي کم دي او تر ډیره د افغانستان پیسې لګوي. دا په خپله یو معضل دی چې باید ورته ځواب وویل شي. خو د اوبو او انرژي وزیر هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ګوندې په هرات کې په غیر قانوني ډول وسلې ویشلې او د نظام خلاف یې خبرې کړي. د وویل د ولسمشر کرزي د حکومت له ملاتړو څخه دی او په هرات کې په خپلې کړې وینا کې له 2014 میلادي کال وروسته د خلکو اندېښنو ته ځواب ویلی دی. محمد اسماعیل دا ومنله چې پر کجکي، کوکچې، کونړ، مچلغو، ګمبیري او د اوبو پر داسې نورو لویو بندونو کار نه دی پیل شوی، خو څرګنده یې کړه چې د دا ډول بندونو جوړول میلیاردونه ډالر، کلونه وخت او ډاډمن امنیت ته اړتیا لري.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان نن د ولسی جرګې استیزاهیه غونډې ته بلل شوی و او هلته وکولای شوی چې د خپل ځان دفاع وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې محمد اسماعیل خان ته د 103 وکیلانو له ډلې څخه یوازې 34 کسانو منفي رایې ورکړې او په دې توګه د دې استیزاهیه غونډې څخه بریالی ووت. په انتقادونو کې پر اسماعیل خان په انتقادونو کې ویل کېدل چې نوموړی د اوبو او انرژي د وزیر په توګه په خپلو کارونو کې پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د اوبو او انرژي د تولید په برخو کې موجودې ستونزې اوارې کړي. ځینو نورو وکیلانو بیا پر دې انتقاد کاوه چې له ایران سره یې ډېر تړونونه د خپل وزارت مربوط تړونونه کړي دي. دا چې څنګه اسماعیل خان بریالی شو چې د وکیلانو قناعت حاصل کړي، دا مسله نوریاس نوری د ولسی جرګې له دوه غړو شینکۍ کړوخیل او سرور عثماني سره په یو بحث کې څېړلې. او لومړی له شینکۍ کړوخیل څخه پوښتنه کړې چې اسماعیل خان وایي د استیزاه علت یې په کارونو کې پاتې راتلل نه، بلکې نور سیاسي عوامل لري. د دې په دې اړه یې د شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
د سټر جنراتورونه چې ایران درته جنو چې زموږ اکثره قراردادونه مثلا ایران ته روان زموږ د مشاور د دوجي صاحب یو کانادایي ایران اصل ده، نن زموږ د دې او بودې د سنجونو قراردادي کمپنۍ و ایرانی کمپنۍ نه فکر کوم چې نه تنها چې موافقت نشته، په دې کې ډېر لوی ستونزې چې واقعا د یو ملي ستونزې دي. نو په کوم چې والي افغانستان وکیل صاحبان نن د افغانستان امنیت کې قرباني دي د اشخاص او کوي، په دې کې به سیاسي انګیزه څوک وي؟ آیا کوم وکیل چې مذاکره وکړي په خپل وزیر شي او که د خپل ورنی غلې وخت چې وځل شي؟ نو څه فکر کوم چې دا یو ملي مسله ده چې افغانستان آبادې تل په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول او برېښنا رسول د افغانستان کلو او بانډو تاریخ زموږ ښارونه نن تر اوسه باندې چاره دي. د کیسه او سیاسي انګیزه نه، څه فکر کوم چې د دوباره کامیابیدل یا قناعت اصل اول د یو سیاسي حرکت او په دې کې شدید کمپاین وشو، شدید فشارونه راوړل شو، تهدیدات وشو. دا یو سیاسي انګیزه ده چې د انسانانو ساتل او د افغانستان قرباني کول دا یو سیاسي انګیزه ده چې فقط یو څو نفر محدود نه ګټه اخلي.
عثماني صاحب، تاسو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو من جمله د شینکۍ کړوخیل دغه څرګندونو په ارتباط څه وایي چې آیا اسماعیل خان د اوبو او انرژي د وزیر په توګه بریالی دی په خپلو کارونو کې، او آیا هغه ستونزې چې نن په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې موجود دي توانېدلی دی چې دغه ستونزې هواري کړي؟
اوبو
ورا یش خد بازمانی که طول وزیران علاشه چی مشغولو علاشه چی داره سه خلفه علاشه دو معضلات مشکلاتی که باید وارسی بشه یا هم تخبر کار کنده مفاد بله خبر بعضی نمی دانم شجاعت داشتی سلام کردی چی باز اکثر قرارداد پذیرات سر سویی تاسی خود با ما آبیدنی ببینی چی حال تو پجاسه که تو مشخص مال با پروژه پروژه که یا پروژه دست می دهی ایران سر قرارداد سویی
عثمانی صاحب په مجموع کې د ټولو وزارتونو صحیح ناخوالې پکې موجودې دي او نیمګړتیاوې دي. رازو دغه صرف د اوبو او انرژي وزارت، اوبو او انرژي یو ډیر مهم وزارت ده که برېښنوي صنعت هم وده نشي کولی، نور افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګ نشي کولی.
تمام د اسمان خان ټول اجرات په دوه ټکي باندې څرخېږي. یو دغه د پاره وده سجدوې تخلغه بوریزه لري مصرف نه دي شوي، دغه امنیت نشته. در موضوع دغه د شي دوهمه وایي پیسې قواده کرکړه پیسې مو څنګه دې راکړي، زه د کوم ځای کوم چې دا پروژې ورکومه د شلاویات نفره یو سره څلوېښت نفر دده فرقه ته رایې ورکړې ده. نو دا ټول وکیلان ټوله نه په پوهېږي، دا ټول اسقط تر بشر لاندې کړې ده. دغه دېرش نفر چې رایې مخالفې درځه دغه دوی تر حق دي، خو حتما یو دلیل سره یو دلیل شته، یو قضاوت شته. او په قضاوتي رو نسلي ده بسلک نه ده. یو دو درته وایم چې یو وزیر په افغانستان کې علاشه چې موږ غواړو په خپل کار موفق نه وي، لیکن دا په دغه پروسه د ریسیران نه نو معلوم شو چې دا یو سپر حق دی. د ټول هغه دلایل چې دوی په یاد کې راوړو او په ریسیرا کې
شنکه کړو خیل، یو موضوع چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ را څرګندېږي هغه د وزیرانو په اړه یا د وزارتخانو د مسؤلینو په ارتباط باندې د نظر ډیر بیلوالی دی. یعنی یو مشترک نظر د ولسی جرګې د غړو ترمنځ نشته. مثلا په همدې مسله کې مو ولیدل چې یو شمیر وکیلانو اسماعیل خان استهزاء کړ، اما ډیرو ورته مثبت رایه ورکړه یا د ډیرو وکیلانو قناعت حاصل کردم. اولی
په پالپان د افغانستان کې متاسفانه یو خو کافی معلومات په تاسف باندې چې زمونږ قانون انتخابات هیڅ وخت په هوای ځکه تعلیمي سند تجربه هیڅ وخت شرط یا شرایط نه دي ټاکلي. په همدې خاطر یې هم زیات قسم ګلرو شاید کافي سواد نه هم برخورداره نه وي. یو مشکل د مشکل چې په افغانستان کې مونږ پارلمان د احزاب په بنسټ باندې نه دی جوړ شوی، بلکې اشخاص په انفرادي شکل باندې دننه شوي. 2019 کسان 2019 فکرونه لري. دریم دا چې په افغانستان کې متاسفانه په داخل د پارلمان کې سیاست چې زیاتره د ژبه او په سمت او په تنظیمونو باندې ولاړ ده، دا هم سبب دی کېږي چې وکیلان یې سره بل کړي دي. کله کله یو څه د متکسم په تاسف باندې د افغانستان ملي ګټو ته مهمه نه دي، خو د خپل قام یا د منطقې یو وزیر شتون په یو وزارت کې ورته مهمتره دا ده چې که افغانستان ورانېږي ابادي دي، دا مهمه نه ده. وزیر صاحب ورته بد حضور لري. همدارنګه نورې سیاسي ډلې ته پلې همدارنګه د منطقې ممالک دي چې دومره کافي سرمایه ګذاري په افغانستان کې خصوصا په پارلمان د افغانستان کې د څو پرې وکړي چې د افغانستان ملي ګټې تعمین نه شي. او همدارنګه قسم همداسه و پارلمان ته دوی ضرورت لري، همدارقم همکاری ته ضرورت لري. همدارنګه د حکومت افغانستان هم کله چې وزیر سیاسي کې نو هر له هر بیت څخه د ګټه اخلي، هر نو سیاسي او مالي فشار ته راوړي تر څو پورې کېده ورته سبا دیته اماده کې چې وزیر صاحب خپل کرسي باندې کړي. دا که دوی خپل حکومت ناکامي سره مواجه شي، فکر کوم ډېر طالب مهمه معنی ده. نو دغه ټول مختلف عوامل باید سدي کېږي چې موږ چیرې هم ونه کړو چې مثلا په یو لار باندې ولاړ شو یا یو مشترکه ژبه پیدا کړو. په تاسف باندې چې دغه سیستم دغه څه جوړ شوی چې موږ تر اوسه پر وده کړو چې هم نظر اشخاص خصوصا په دې دوره کې ورسره پیدا کړو او څنګه یو شانته دریځ ولرو.
د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و چې د ولسی جرګې له یو بل غړي سرور عثماني سره د ازادي راډیو په بحث کې خبرې کولې. دوی د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر اسماعیل خان د استیزاهیا غونډې پر جریان باندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او سم ګورو چې خلک، عام خلک د کابل په واټونو کې په دې اړه څه نظر لري.
نوم جاوید دی، قرضی برق دی بل ملک نه راغلی دی. موږ خپل وطن کې هیڅ داسې کار نه دی شوی چې یا باندې برق جوړ شوی. حال دا چې د کونړ دا سیند چې دی پکې حد اقل چې هیڅ درې څلور بنده پکې جوړېدای شي سره د دومره کومکونو هغومره کار نه دی شوی چې باید شوی وی.
زمانو محمد سامیم زمانگا بسه کابل که برق پورا نشته ده اطراف که ایس نشته. اول سپر چرخی که سالتا برق نشته که دوش پی دریش پی نی زمانگا دیر از سینونه نی ده که دامو سینه منگا از روان ده بهر خو منگا دینا بند جوڑوی نشو ولی ده دیگه منگا ولی تاجکستان برق اخلو چرا تاجکستان سره ازبکستان سره عبود خرابش منگا من برق غکی او تر صدق پر منگا بل چانه برق وردو سوی غرار کسان و سیگ دیل پر کار اسانه کرده دونه نور ایس باند ایس برق نشته.
نوم عبدالخلیل از لاس کالو کې یو ځای بار نه لري کابل پایتخت په کابل کې بار نشته دي نور زست کنه کابل لري ول ایران تزي پاکستان تزي خارج کشور تزي به زنده وزارت او بار کار کړی نه دی چې کار کړی خو شنه مال میده کوم ځای کې معلومات شو دي چې دلته بار کار کړی دی بل کشور نه بار رول خپل موبایل لري خپل بار نه دخلي جوړې ده وزیر لیاقت نه لري
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ رادیو اوري
په افغانستان کې میشت ایصف ځواکونه وایي چې دوی به په هیواد کې د مشکوکو وسلوالو مخالفینو نیولو ته دوام ورکړي دوی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې کوي چې ویلي دي نور نو بهرني ځواکونه په افغانستان کې د چا د نیولو او بندي کولو حق نه لري. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا د بهرنیو عسکرو لخوا د کسانو نیول او زنداني کول د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول وبلل، ایصاف ځواکونه د مشکوکو مخالفینو نیول د جګړې یو اړتیا بولي. د ایصاف ځواکونو ویان ګوینتر کاتس په کابل کې خبریالانو ته وویل ایصاف باید د وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو په صورت کې هغوی د جګړې له ډګره وباسي.
that you need to
تاسو ټول په هیګی چې کله تاسو یو یاغي ونیسئ نو د دې لپاره چې د جګړې لړګړی وو باسي باید توقیف کړی. ایصاف بل افغان ملي امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ادامه ورکړي چې د جګړې لړګړی یاغیان وو باسي. دوی به پر فشار راوړلو ته ادامه ورکړي. دوی به د ادامه ورکړي چې هغوی د جګړې لړګړی وو باسي.
خغلی کټس دغه سرګندونې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هغې پریکړې په خبرګون کې وکړې چې ویلې دي نور بهرني عسکر په افغانستان کې د کسانو د نیولو او زنداني کولو حق نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ته په دې اړه د تحقیقاتو امر هم وکړ چې وګوري برېټانوي ځواکونه خو به په افغانستان کې توقیف ځایونه نه لري. افغان حکومت دغه اقدام د برېټانیا د دفاع وزارت د پریکړې په خبرګون کې کړی چې ویلي دي نور به افغان حکومت ته سکون سپاري. برېټانوي چارواکي د دې کار دلیل په افغان زندانونو او توقیف ځایونو کې د زندانیانو شکنجه بللې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس حامد کرزی د زندانیانو د ستونزو د هواري لپاره یو نوی حکم صادر کړی دی. په حکم کې له نورو مسایلو سربیره لارښوونه شوې چې د زندانیانو د دوسیو د فیصله کېدو بهیر دی ګړندی شي او جنایي پولیس او د استخباراتو مامورین دي په تحقیقاتو کې د شکنجې مخنیوي وکړي. د یک شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا وویل د بهرنیانو لخوا د کسانو نیول او زنداني کول د افغانستان د ملي حاکمیت نقص کول دي او افغانان به د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو اجازه ورنه کړي.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا او نور راپورونه د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې هم وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. او سم یو بل موضوع، د افغانستان د وزیرانو شورا د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب کړي او ټاکل شوی ده چې د یوې اونۍ پترڅ کې ولسی جرګې ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې نن د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس د معرفي په غونډه کې خبرې کولې، د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په اړه هم یوې موافقې ته رسیدلی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی مشر د شفافو او عادلانه انتخاباتو ډاډ ورکړ، خو ویل چې حکومت او اړوند ادارې باید همکاري ورسره وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال اسدالله الدین په راپور کې واورئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د وزیرانو شورا لخوا د انتخاباتو د قانون له تصویبېدو هرکلی وکړ او دای هم وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په صلاحیتونو کې بدلون راوستلی دی. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د دوشنبې په ورځ د کمیسیون د دارالانشا د مشر د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د یوې نوې پریکړې له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته سپارلی دی. مانوي وویل چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې د دوه بهرنیانو موجودیت هم دوی ته کوم خاص اهمیت نه لري. دا یوای دا دوه بهرنیان چې رسنیو ته ډیر مهم دي مونږ ته دومره اهمیت نه لري. مونږ په یوې ګډې پریکړې سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ریښه بدله کړه. موږ انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو واک محکمې ته وسپاره. محکمه به په خپلو تشکیلاتو کې یوه انتخاباتي محکمه جوړوي او د انتخاباتي شکایتونو قضایاو ته به رسیدګي کوي. نور د دوه بهرنیانو موجودیت او دا چې څنګه دوی وټاکل شي لمانځه ولاړل. که څه هم ولسي جرګې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دو بهرنیانو موجودیت تصویب کړی وو، خو مشرانو جرګې او خپل ولسمشر حامد کرزی د دغو بهرنیانو له موجودیت سره جدي مخالفت وښود. ولسمشر ایمانی وایي دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د نړیوالو څارونکو له موجودیت سره مخالفت نه لري، خو په دولتي او رسمي چوکاټ کې د بهرنیانو موجودیت د ملي حاکمیت په خلاف بولي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوي مشر ډاډ ورکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي، خو په دې شرط چې اړوند ګانو نور سره نږدې همکاري وکړي. ضیاءالحق امرخیل چې د دوشنبې په ورځ رسمن خپل دنده پیل کړه، له امنیتي ارګانونو څخه د جدي همکاري غوښتنه وکړه.
ملت د افغانستان د ته حاضر دي چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي، اما باید زمينه ورته مساعده شي. د زمینی مساعدولو لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون په تنهایی باندې کار نشي کول. حکومت باید ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. من د مراکزو امنیت ته ضرورت لري چې باید امنیت ونیول شي. د موادو انتقالات ته ضرورت لري چې باید مواد انتقالات امنیت تامین شي. موږ د کارمندانو امنیت ته ضرورت لري او موږ د انتخاباتو هغه مهمترین او تاریخترین ورځې ته ضرورت لري چې باید امنیت تامین شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1399 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات ډیر مهم بولي، ځکه چې د دوی په خبره یو نوی سیاسي څېره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه واک ترلاسه کوي. د سیاسي بدلون ترڅنګ په هیواد کې پوځي بدلون هم هغه څه دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره انتخاباتو ته اهمیت ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري. ټاکل شوی ده چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په افغانستان کې د ناتو مسؤل چارواکي وایي چې ناتو به په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو پروګرامونو په اړه خبرې اترې او بحثونه وکړي. د ناتو د ملکی استازي وایاند نن په کابل کې وویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، خو دا چې په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبرې پکې کیږي په دې اړه راپور لرو، چې دا راپور به د ازادۍ رادیو د سبا ورځې په پروګرام کې واوري. اوس سمدستي یو بل راپور درکو. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست شرار ساپی روغتیایي وضعیت په ناوړه حالت کې دی. کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې د ده په درملنه کې مرسته وکړي. شرار سپای نږدې څلورونه مخکې په کابل کې په خپل کور کې د ګاز د ډبې په چودنه کې ټپي شو چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته وړل شوی. خو د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې هم ډاکټران د دې درملنې عاجز دي او دای باید کوم بل هیواد ته واستول شي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور معلومات واوري.
شرار صافی له څو اونۍ راهیسې د پاکستان په یو روغتون کې د سوځېدو له امله په ناوړه روغتیایي حالت کې پروت دی او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې هم درملنه ناشونې ده. د هغه ورور پر ولسمشر حمید کرزی غږ وکړ چې د شرار صافی د درملنې لپاره دې بیړنۍ مرسته وکړي. د شرار صافی ورور محمد صافی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې صافی جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
خارج ممارکی
معلومات لمخه د شرار صافی کورنۍ اوس مهال دومره اقتصادي توان نه لري چې د درملنې او یا هم کوم بل هیواد ته د انتقال لګښت پوره کړای شي. د ولسمشر فرهنګي سلاکار زلمه هیواد ملوای چې د شرر صافي له سوځېدو وروسته ورسره 100,000 افغانۍ مرسته کړي. هغه زیاته کړه حکومت تیار د هر ډول مرسته چې له وسه کېږي ورسره وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی د هغه په ټپي کېدو ژوره اندېښنه وښودله او ویل چې سرلوه سبا په اسلام آباد کې د افغان سفارت مطبوعاتي اتشې ته سپارښتنه وکړي چې د هغه پوښتنې ته لاړ شي.
فرهنگ وزارت استازی تو باندې کوشش کوم چې د دوی ادرس په روغتون کې پیدا کړم. هغه څه امکانات چې موږ سره موجود دي خصوصا په مالي لحاظ چې دوی به طبعا ضرورت ورته لري د دوی سره مرسته او کومک وکړو، او هلته به زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د فرهنګي آتش چې په سفارت کې موجود دی همدا اوس به د صحت په خاطر باندې خبرې ورسره وکړو او څه امکانات چې موږ سره موجود وي هغه به ورورسي.
هغه زیاته کړه په هر ممکنه لارو چارو به غور وکړي تر څو د شرر صافي ژوند وژغورل شي. یو شمیر افغان فرهنګیانو په کم شمیر کې پیسې ټولې کړې وې تر څو شرر صافی د درملنې لپاره هندوستان ته ولیږي، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې ورته ډاکټرانو ولیدي چې باید د ښي او دوامدارې درملنې لپاره هغه اروپا ته یوړل سي.
قدرمن اوریدونکو د دې ماښامنۍ خبري مجلې راپورنه هم